د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، دوریا حمل 14 د اپریل 3 د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د شاهزاده سرای مرستیال وی په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لښ تلغه شل کسان ټپینسوي چې د 5 روغتیایي وضعیت خراب دی. حجی دادګل ازادي راډیو ته وویل پیښه د لاسي بم 14 وه او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول وو. شاهزاده سرای په افغانستان کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخوا د کابل د امنیه قمانداني وایان خالد زادران وایي چې په پیښه کې لس کسان ټپینسوي. طالبان د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلی چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کېده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر ړنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرحه رد کړه او ویې ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونې چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندرې ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یوه چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شان کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر ډیوید اراخامیا پرون په یوه مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې په جریان کې پر دغو مسایلو راپورونه اوریدلی سي. د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
کبیل پر خدای نه کړو څوک بیا هم سرغړونه وکړي دغه په وړاندې به قانوني چلن کیږي.
د طالبانو پر دې پریکړه د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی شي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه غوښته زکات غوښته اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي.
د هندوستان ولسمشر پر افغانستان خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه طبعاً په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
کابل کې 14 ځینې کسان ټپیان کړي. په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په باور د حکومتولۍ په اړه ډېر مهم مسایل پکې نه وو یاد شوي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خپرو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یوه تلویزیوني وینا کې ویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر ړنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نورو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د اسمبلی مرستیال قاسم سوری چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرحه رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. په پام کې وه د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا د رای اخیستو لپاره صندوقونه کښیږدي. مخالف ګوندونو په عین حال کې په اسمبلی کې احتجاج ته دوام ورکړی او ویلي دي چې دوی به پر دې مسله همدانن سترې محکمې ته مخه کړي. په همدې موضوع کې تمکیج زموږ همکار نوریاس نوری له پخواني سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکي افراسیاب خټک څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته، نو ده یو کودتا کولو کوشش وکړو او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مې درلود، هغه د خپل معاون په وسیله نن هغه مصوبه یا پریکړه چې کومه د عمران خان باندې د سلب اعتماد لپاره دایر شوې وه پارلمان کې په مارچ 15 نیټه، هغه یې نن رات کړه. اول خدای چې دا حق نه لري چې دی رد، خو اساسي قانون کې شامل خبره ده، د اساسي قانون خو نشي بدلولی رئیس پارلمان.
خټک صاحب، د اساسي قانون وایي د 15 مادې پر استناد باندې، چې هغه 15 ماده کې ویل شوی دی څوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نه وي هغوی استازیتوب نشي کولی او هغه اقدام چې دوی کوي دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا بیخي پوچه خبره کوله. زه خپله حکومتدان یم او پارلمان غړی پاتې شوی یم، او د اساسي قانون په تعدیل کې مو 102 مادې د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستې ده. ارزاري چې دا چې د کوم خبره پنځم ماده دی یادې، دا خو باید محکمې ته ولاړ شي او محکمه ووایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابعو سره تړلی دی، دا خو خپل په دې چوکۍ ناست پیځو سره یو کې دی څنګه داسې خبره کولی شي. اصلا هغوی چونکې پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف، او که رایې شمېرل کېدی نو په 300 ثانیو کې د بایللی وه. د دې بایلات نه ځان بچ کولو لپاره دی ولګېدو معاون په وسیله، او دې لپاره تاسو زرزو کما چې د اپوزیشن ګوندونه پوهېدل چې دی داسې قدم اوچتولی شو، هغې ولګېدو د پارلمان د رئیس په سر هم سلب اعتماد یو مصاحبه نن سهار وختي وړاندې کړه. چې دا یې وړاندې کړه نو د رئیس پارلمان سره د غونډې د ځنډولو اختیار شي او دا پاتې دا د اوس سره محکمه ناسته ده. ما یقین دی چې دا اقدام به هغوی ودروي.
دغه وضعیت چې رامنځته کېږي، رامنځته شوی دی، دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوضاعات اغیز لري او پر افغانستان به څه اغیز وشیندي؟
چې پاکستان کې یو سیاسي بحران خو ډېر وخت نه موجود دی. هغه داری چې خپله عمران خان خو اردو په انتخابي پروسه کې، په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کېنولی و او نواز شریف یې ایسته کړی و. خو بهرحال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلی و، ډېر لوی معضله یا لوی اتهام چې هغه موجود و هغې تحقیق چا نه دی کړی. نو دا خبرې خو وي. او بیا دا چې اردو دې کېنولی و، جنرالانو کېنولی و، بیا د جنرالانو زده په منځ کې اختلافات راغلو تېر کال په ځینې لویو ټاکنو باندې چې په اردو کې کېدې، نو دا بحران نن دې ځای ته راورسېدو. نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي، خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې داسې شوي دي چې کله وختي اته رئیس جمهور پخوا چې اسمبلی منل کړی دی، پارلمان منل کړی دی، نو سترې محکمې کله کله فیصله کړې دي چې دا نه دی منل شوی، هغه بیا یا شوی دی، نو دا به اوس یا شي. خو د بله خبره ستاسو که افغانستان بارې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې دا د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی. تیر څلوېښتو کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په هکله تصمیم نه دی نیولی. تصمیم جنرالان نیسي، د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرل هیډ کوارټر، د اردو چې کوم فوج چې کوم کار
اغه پلاس کړه، نو هغه به سیاست ما په خپل کې دغه حال کې ادامه. افراسیاب خټک ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یوه نوي فرمان کې په هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې لرسنیو سره شریک سه، پکې راغلی چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپل ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه، بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په یو برخه کې راغلی په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروئین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل:
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده، هیڅوک دا حق نه لري چې د فرمان سرغړونه وکړي. کبیر پر خدای نه کړو څوک بیا هم سرغړونه وکړي، یو په وړاندې به قانوني چلن کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي، د هغه په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلی و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکناری کرلی. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي.
اوردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب بلل شوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
گرچه طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه اشرا او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشکولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه اشرا زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجودې شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کروندګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده او نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام و خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کوله چې که د کوکنار بدیل منګه بازګرو ته برابر نکونو بیا کوکنار نه بندو. یعنې په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه را سره خبرې کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د هندستان ولسمشر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. دا هم په اړه تفصیل
ورستر بلی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندیښنې مخ په زیاتې دودي. تازه د هند جمهور رئیس رامنات کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندیښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل،
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتنی پراخ بنسټه حکومت جوړول، لترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند افغانستان په چارو کې یو له مهمو هیوادونو شمیرل کیږي. هغه هیواد چې واکتر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیزي ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر ښه نه دی خو باید پر وړاندې لزغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپل وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او وی ویل کله افغانستان سره مرسته ونی شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي خو وړاندې ویلي وو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او حکومت هم ټول ګډونه دی. واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي خو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیرونی په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث یې ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هیڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هیواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
د کابل په شهزاده سرای کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شاوخوا شلو کسان ټپیان سوي دي. طالبان وایي چې د ټپیانو شمیر لس تنه دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د شهزاده سرای پونوم د صرافۍ د یو مارکیټ مسؤلان وایي په دې سرای کې یوې چاودنې شل تنه ټپیان کړي دي. د دې سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یو لاسي بم د غورځولو له امله شوې ده. حاجی دادګل زیاتوي دا بم نن سهار نږدې لس بجې د یاد سرای له دریم پورت څخه غورځول شوی دی. د نوموړي په خبره په ټپیانو کې ښځې هم شته او د پنځو تنو وضعیت ښه نه دی. حاجي دادګل وایي د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته ورسېدلي وو او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. د دې پیښې یو شاهد حمیدالله ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل
هغه ساحه کې موږ هلته ولاړو داخل لمالته سره شهزاده یو ناڅاپه بس یو غږ شو، انفجار شو. فضل د خدای څوک مړه نه وو، خو هغه د زخمیان ښه ډېرو بس زه فکر وکړم شل کسه پنځش کسه زخمیانو صرافانو.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی دی. په ټویټ کې لیکل شوی دا کار دی او غله و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کول و. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي.
د ورکو عزیزانو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. دغه راز اجمل ان به په څو شیبو کې د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. د اوکراین پر وضعیت مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. د سپورتي خبرونو تر اوریدو مخکې اورئ چې شنونکي وایي د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات بشپړوي او د حکومتولي اړوند هیڅ سم پکې نسته. د روژې د میاشتې په اړه د محمد اسد ناخون پیغام تیر شپه خپور سو. دا هم په ډېر تفصیل
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یو برخه ده چې د روژې د میاشتې د را رسیدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقي او شل ثانیې دی خو ټوله محتوایي نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي دي یا وینو. پروژې په میاشت کې په روژه مات باندې پر سترخانونو باندې مختلف پلنو خواړه پراته وي، مختلف پلنو میوې پرتې وي، شربتونه پراته وي، نور خوراک شیان پراته وي. نو ټولو ته مې دا خواست دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نوه شیان پراته یوه نوه شی دي دا خپل و مشکل لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځله ټینګار شوی خو نور هیڅ بله موضوع پکې نه ده یاده شوی. اوس شنونکي نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضریږي او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نښه پکې نه وه.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنونکو شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشر حادثه کوي چې خلک خپل کړنلارو او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومتونو او دولتونو مسؤلیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمنځه وړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه، پروګرامونه او ستراتیژۍ دې ته جوړې کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دې نیوکو په غبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د یادونې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکې شوې وي، ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه وه کارول شوې. په هرات ولایت کې د مویتای سیالي پای ته ورسېدی. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه سیالي د رمضان کپ تر عنوان لاندې تیر ورځ وشوې. د دې سیاست معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې د هرات او بادغیس ولایتونو له اتیا څخه زیات ورزشکارانو ګډون کړی و چې هرات د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی او بادغیس دویم مقام واخیسته. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ نوښته پای ته ورسېدی. د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې سیالیو کې چې د یوې ورځې لپاره وي څلورو لوبډلو بندې امیر، دویم بندې امیر، د کوهنه خارګوټي ځوانانو ټیم او د یکاولنګ ټیم ګډون کړی و. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د سیالیو په پایله کې د بندې امیر دویم ټیم لومړی، د یکاولنګ ولسوالۍ ټیم دویم او د بندې امیر اول ټیم دریم مقامونه خپل کړل. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او تیر ورځ د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ درې ملوبه کوربه پاکستان په 9 وکټو وګټله چې ورسره د لوبلړۍ بریا هم په خپل نوم کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د استرالیا دواړه پیلیز توپهون کې په 0 وسوځیدل، خو پاکستان ته د 210 منډو هدف وټاکه. پاکستان ټاکل شوی هدف دی وی وکټې په تاوان سره ترلاسه کړ او په 9 وکټو یې بریا خپل کړه. د سیالۍ او لړۍ غوره لوبغاړی بابر اعظم اعلان شو چې دو سلیزی وهلې وي.
پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. دا پروګرام دی برخه ته مو زه اجمل ان هر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم لا یو ډایریکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکی په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات وخت دي.
امام ماشوم ته به ماه وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دا غینی په سلا په پښتو کې د شنو میسي چې اسن نومې په انګلیزي ده. ام دا د افغانستان شل کلن کیسه ده. دا غ فلم دی او ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلای دی دی او کلن ماشوم نه پیلېږي چې همدغه او کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دی شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بیرته راځي. نو تاسو خپل دنه پیږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید وایم له بعده مرګ ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې مونږ تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره حق ماشومان متاسفانه د لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند خسو خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی فلم برداری وکړی میر سره
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر سوي دي. رښتیا سخته وو ولې چې موږ تاسو خبرې یلان چې یو چیرې زو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي نو کې غواړي چې پوسه چې نیت د څه ده د مرکه څه کوي، ما ته یې ګټی څه، ما کلي ته یې ګټی څه، وطن ته به ګټی څه. کله درسره خبرې کوي کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، د خې چې چیرې سپین زر ده چیرې به دغه یې ګله برده بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوسه چې زه هم لکه دوی غونډې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره. فل څوک دی؟
فل ګرافسکي د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زیم یو فل ګرافسکي ګرابسکی ده دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او ته اروپا کې ډیر خو زلیده بیا چې دا خو زلیده بیا هغه وخت کې بیا زم فل سره معرفي سلم بیا فل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړو په لاس کلنې کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنې ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنې وته
ډیر کلنې کې هم انتظار
ولا خلک وای چې تاسو کلنې پوری بده تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې وره سخت ده
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورېده دغه فلم د ایوی نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
د افغاني موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازې کوي موسیقي غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي هغه انسټیټیوټ چنور نشته د دې ځوانو موسیقي غږونکو څخه یو شمیرې وسته قربه هواد د موسیقي صنعت ته لار پرانستي احمد سلیم سرماست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکو وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخته ځي زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي خوانځي ته ځي موسیقي تولیدوي او د موسیقي او ارکستر له بیلابیلو ډلو سره یو ځای شوي دي ورو ورو د موسیقي د لارې پر خپل ټولنه اغیز کوي دلته هلته کنسرتونه ورکوي په پام کې لرو چې ډیر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپل ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالي ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته خپلې موسیقي وړاندې
وسته نړۍ یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ترخه دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدل له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي دا دی موسیقي غږونکی نوم یو یو ماده
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پر درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللی په څو مواردو کې د موسیقي علي ماتکړي او موسیقي غغونکو سره لس پکابي ډک چلن کړي د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس خوتلې له هنرمندانو سره د تاوتریخوالي خبره رد کړي خو ویلې دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو وسته طالبانو په یو مرکز بدل شوی خو د دې انسټیټیوټ د کوونکو ل خپل کورنۍ سره پرتګال ته کډه شوې دي او وس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي وسم ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله
جلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسيره ولسوالۍ ده په یا کندی په سیمه مربوط او د جلمن د ولایت هغه خیری ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه نه د مساکله ولسوالۍ ده دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکله تر ولسوالۍ پر 90 کیلومتر لار ده مګر یو ول ساته دو ول ساته د مټر مزل دی چې لار مو ډیره غچا ده او ډیره خراب ده نو کم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا د مشته پاملرنه وکي زمرد دغه لارو او په زموږ د باغران په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون نه لري. یو وای فای په ګرده ولسوالۍ کې پروت دی چې مریض راته پیدا شي، دوه ساعته مه درې ساعته مه د سرحداتو څخه د غرنۍ منطقه د مزل کوي تر دغه ولسوالۍ پورې چې دغه خپل مریض چې هغه یې خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټې ته یا هرات ته، بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره د اړیکو د نیولو لپاره دوه ساعته مر پر مټرګاټ باندې مزل کوي چې خپل مریض سره معلومات نشي. او بل زموږ په ولسوالۍ کې معلم نستا، موږ کشران مو ډیر دي او ولسوالۍ مو جوړه ده او ولسوالۍ د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان، خو بیا په ګرده ولسوالۍ کې یوه دانه معلم هم نستا. نو کوم کارمندان چې دي یا کوم موسسات چې دغه کارونه مخ ته بیایي، نو زموږ د دغه مکتب لپاره دیم یو معلمان راته راوستي. نو دغه زموږ نور غربت او مسکینات خو بیخي ډیر دی، خو دغه زموږ یو درخواست و چې دغه دنیا ته چې یا اسلامي امارت یا کوم کارمندان چې په افغانستان کې کارونه مخ ته بیایي یا کوم مسولین چې دغه کارو دي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د ورکو عزیزانو د پروګرام تر خبرېدو مخکې د خبرونو لنډیز یو بیا. د کابل د شهزاده سرای مرستیال وایي په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان سوي چې د 5 روغتیایي وضعیت خراب دی. حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل پیښه د لاسي بم 14 وه او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول وو. شهزاده سرای په افغانستان کې د سرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخوا د کابل د امنیه قمندانۍ وایان خالد زادران وایي چې په پیښه کې 10 کسان ټپیان سوي. د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان شو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کې دا چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د دې په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرحه رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونی چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندرې ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شان کړای شوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور شوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوی مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو د خبرونی قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او خوش شېبو په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما ته روښانه ماده کړې دي تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستان، په دې اونۍ کې مو هڅه کړې ده تر څو ستاسو ټوله هغه پیغامونه چې د دغې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رسیدلي دي درته خبرو کړو. که څه هم کله کله چې په خبرونه کې وخت او ځای وي، نو بیا موږ ستاسو د غوښتنې په وجه ځینې پیغامونه بیا خبرو. خو څرنګه چې په دې وروستیو وختو کې ستاسو پیغامونه ډېر سوي دي، نو ځکه موږ یوازې هغه پیغامونه چې تاسو په همدې هفته کې مشترالی جلدی خبرو کلا کلا همدغه پیغامونه هم زیات وی خو موږ کوشش کوو چې ټول پیغامونه په دغه یو خبرونه کې ځای کړو نو په دې هله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشترولی جی د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو ګرانو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلو چې تاسو د پیدا سویو دوستانو او خپلوانو په اکله معلومات راکوي
وعلیکم ورورک سلامونه تاسو ته یو سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کوم احمد مخه خیر دا ټلیفون لیک تر اغلم سکندر خزانه د لغمان ولایت مرکز څخه ورورک منګل ته ماشوم پیدا کړی چې راتب نیمیږي او د پلان نوم چې د دا یو کده هر مؤمن مسلمان نو مونږ ته په دغه شمارو باندې ورورک زنګ وهي ما د ټلیفون شماره ده 0301 بیا 2000 او اته نه بل شماره ده 0301 900
سلام مین احترامات د ازادۍ ټول خوږو دوستانو سلامونه نیږي هیلې می همني سرتاج ننګرهاری ما له ننګرهار ولایت نه ما دلته زمو سیمه کې امید کونکو ماشوم دی دا امید وکلن دی او بیا لګلک شان خبرې کوي امید یادونه کوي چې زه د هلمند ولایت بیا د ګریشل سوالي او د کلی نوم او پاشک یادوي دا د هلمند ولایت نو که هر چا ته معلومات وي د وروره او د زړه همدردی دي د دې په خاطر کې د هر څه په دغه شمارو دي ور سره برخه واخلي شماري به ورته زه وایم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بل نمبر دی 0 1 8 9 3 9 4 روسي شماره ورته افغان وای ما افغان شماره 0 1 9 4 6 9 1 شماري ورته بیا تکرارو م شماري لمړی د سالات ورته وای ما 0 1 8 1 2 2 3 9 ریواش مارا ورته وای ما 0 2 3 9 0 3 9 0 4 پرسته افغان شمارا 0 2 3 0 9 2 3 4 9 4 یو شماری هم داوی با پکت یو شماره ورته تکرارو مم ټین بیا هم 0 1 8 9 3 9 4 روشن لري په دې لکه پیغام راته نشر کې او په بیا نه نشر کې لته مانه نه خو وخت نه الله په مان
بلې السلام علیکم روشن صاحب محترم سلامونه تا ته وایم بیا چې چا ازادي راډیو لګولې به ټول منوال د ځنګړي سلامونه وخت مو په خیر ټلیفون لیکي تر هغه مل ګرهاره ما ګرهار ولایت نه یم ګرانه یو ماشوم می پیدا کړی چې 8 کال عمر لري او خوي جامې پر تندي صدګلی نامه ده او دغه ماشوم کې د هر څه ګرانه نو ما پیدا کړی د ورور می دغه مشورې د ما ته زنګ وکړي لا شمیرې په دې ډول پیټر پیټر و ات یو شپږ دوا پیټر و سوا یو تیا دوش پیټا دولس څنګه د واتس اپ شمارم دا او بل شمیر ته مروشن پیټر و نه ښه شپږ ات سلور ات اندرې دا شمیر دل بیا تکرارو ما پیټر و سوا شپږ نوی شپږ پیټا سلور اتیا اندرې اتیا او روشن شد دغه پیغام را ته درګیا راولې چې هغه مشهور شي ارشپور کې ځاړي او روشن څه څه نه مننه چې دا پیغامونه موږ ته ورکړې دي خو څه تمام
بله السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او همکارانو سلامونه وایم طاهر روشن صاحب تاسو خاص ځنګړي سلامونه وایم تاسو خو سیمه له ګلابونو خوش ولایت څخه دلته یو ماشوم چې د 12 او 14 کالونو په شاوخوا کې عمر لري نوم رضا ولایا د سپین کالی پتندې د وای چې د پکتیا ولایت ما خو لکته اسبي ستوند لري کله هر چا وی او یا کوم خپلوان یې زموږ غږ اوري او فیژنې موږ سره دی په دغه شمارو اړیکه ونیسي ام ټین شمارو ورته وایم 0 و دو پنځه یو اته یو اته یو د شماره تکرار صفر و و دو پنځه یو اته یو اته یو روشن شماره صفر و دو نه اته یو اته یو اته یو تکرار صفر و دو نه اته یو اته یو اته یو شماره یو ځل بیا هم تکراروم. ایم ټي ان شماره صفر و سوه دو اویا یو پنځه یو اتیا یو اتیا روشن شماره صفر و سوه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا. او که غواړي چې په واټساپ کې وګوري او د واټساپ شماره صفر و دو نه اته یو اته یو اته یو یعنې صفر و سوه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا. ښه وختونه تاسو له خوستی بای بای.
سلامونه نیکی کلی دادی رادیو کارکونکو او ریزونکو ته خکسار د لاندې مال جلال آباد اصل تضمین سیمه یعنی سرکی په سیمه د جلال آباد ښار کې یو کوچنی منګ پیدا کړی دی. کلو مې ارمان د ارمان نو وای چې ارمان مې خپل نوم دی او د پلار نوم چې دی عثمان خی. ډېرې غټې غټې سترګې دي. عمر شاید اته کلن یا و کلن وي او دسی دماغی حالات سم صحیح نه دي ځکه چې خبرې کله ګډې وډې کوي. نو کدار چا د کورنۍ وي یا دار چا کوچنی وي نو په دې هله چې زه ورته خپلې شمارې اعلانومه او دغه کوچنی غم کې راشي وربسې ځکه چې یو خو داسې دی دا سادي حالات هم صحیح نه دي ځکه چې کله یو دی خی کله بل دی خی. خو د کدار چا وي بیا هغې د ښه معلومات کېږي زه ورته خپلې شمارې اعلانومه په دغه شمارو د ما سره اړیکه ټینګه کېږي. او غم بي سیم شماره ده صفر و سوه نه سوه پنځه اویا نه سوه اویا یعنی صفر و صفر صفر نه و پنځه نه و صفر. اتصالات شماره ده صفر و سوه یو اتیا درې سوه نه شپږ سوه درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې. او په پای کې ورته ریبا شماره هم چې د واتساپ په فعاله دی کولای شي واتساپ لارې زورونه غوړم ورلېږم مشکل نشته دی صفر و سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یعنی صفر و و یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ. په دې هله تیار روشان صاحب دغه پیغام نشر کړي او په بار بار نشر کړي چې دغه کوچنی دا چې د کورنۍ پیدا کی ازادي رډنا یو جهان مننه خدای پامان.
ګرانو دوستانو دا و ستاسو د زینو پیدا شو عزیزانو په اکله پیغامونه د هغو اوریدونکو څخه چې دغه پیغامونه موږ ته لیږلي و ډیره مننه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به ګر سره واورو چې د خپل رکوسو کسانو پلټه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ کلمہ دو تانے دہیمن ورکسن مطلب میں محمد محمد گلدا بغاغان مان محمد یار رحمت اللہ جان گلا نور گلدا مجھے صرف دا کندز ولا د شاتول صالح خدا من راز گل دورن مان باز گلا غاجا عبد الرحمن فون تو خدا مطلب میں محمد اکا سب ما ز خپل دا یوری یا نور سی دای چزنی دا غشمر دا لیکونی سی پرو سی پر دریا و کلو نن یا سی پر میرے جلدی آوائیم سپر او سپر دریا سلوار آگیا نمیدی بس اسلام.
السلام علیکم محمد نسیم خبری کوم کورم جن سینا از دیر اگر سورا و ریدن کو کرتاون تو تسلامون آلان دیکم از ما یو پیغام دی زه دا وایم ځکه چې زما یو ورور بې پته شوی دی پته یې نه لګي نو زه خپل ټلیفون شمیره هم ورکوم او ځای ورته ښایم. زما د ټلیفون شمیره ده درې صفر څلور یو پنځلس و پنځه درې څلور یو دا زما شمیره ده. محمد حنیفی نوم ده او تقریبا اوه کاله اته کاله وشو چې بدرکه دی که چا ته څه معلومات وي چا ته څه پته وي په دې نمبر ما سره رابطه وکړي. نور وختانه السلام علیکم.
السلام علیکم
د
ازادۍ رادیو قدرمنو محترم اوریدونکو وخت په خیر. باور خوستای ما خوستلیدنه یو الک کورک شو الهی د احمد الله په نامه د رحمت ګل کاکا زوی دی. احمد الله د برکی بارک د لوګر ولایت د برکی بارک ولسوالۍ شمازار د کلی اوسیدونکی دی. کاکا ویل دا زما زوی دی، تقریبا یو کال کېږي ورک شوی دی. احمد الله لږه سبي ناروغي هم لري، د لسو کالونو دی.
کندهار د ولایت د اومی نایه د میر بازار د سیمې د کوجی د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم د ورکو عزیزان و پروګرام ته. زه شهباز محمدی چې زما زوی د څوارلسو کالو په عمر کې دی، نوم یې وکیل احمد دی یا شیر محمد، موږ په شیرو باندې ورته وایو. نو اسونه یې وکیل احمد دی، تور سیه نالک دی، نصیغته پزه ده، لس سر دی، نسواري کالی دی، ژیړې چپلکې په پښو دی، ژیړ چمپلان چرمي چمپلان یې په پښه دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي، زما سره دې د مهربانۍ د اسلام د مهربانۍ د مخې څخه د اسلام د شفقت د لارې څخه دې زما سره په دغه تلیفون شمېره باندې تماس ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 0 9 4 1. د تلیفون شمېره یو وار بیا وایم 0 9 4 1. دا زما د تلیفون شمېره ده. هر مسلمان ورور که د په اړه باندې معلومات ولري، د مهربانۍ د مخې څخه دې موږ ته په دغه د تلیفون پر شمېره باندې معلومات راکړي. نور مو وخت نیسم. السلام
علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. سلامونه در هر څه مخکې تایر جانه تاسو او د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته. زما یو دوست ورک دی د رحیم الله په نوم باندې، نو که زما آواز اوري لطفاً زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي چې د روشن شمېره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار دی 0 9 9 0 8 4 8. او یا هم بل شمیره چې د افغان دی سیم ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اته بیا اته بیا اته یو اته پنځه یو صفر صفر وسو اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس تختای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ولې عبد المالک په هلمند ولایت کې چې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکی یم. روشان صاحب تاسو او د رادیو کارکونکو ته او اړیدونکو ته سلامونه او احترامونه تحفه کوم. چې زما یو ماشوم زوی دی د 15 کالو دی او دا ډول ونیاشتې کیږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې نصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یو نقشه ده چې په رنګ غنم رنګ او دنګری حالت کې او د خپل پلار نوم یې نه دی زه د خپل ورونو نومان یې زه دی چې محب الله او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور څخه چې معلومات یې د اسلامي وجوبې له روی او د همدردۍ له وجې څخه دي زموږ سره په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل شیرني او جایزه هم پر ترلاسه کولی شي. د سلام شمیره 0 1 5 0 0 0 1 0 بیا دا شمیره وایم 0 1 5 0 0 0 1 0 او د اتصال شمیره 0 1 3 1 1 5 5 5 بیا دا شمیره 0 1 3 1 5 5 5 روشن صاحب سات خموده ارزو او هله ده چې دغه پیغام په څو څو ځلی باندې نشر کړي. وسلام با احترام.
منګا یو خپلوان دی چې نوم یې نوید الله دی چې ده ایران ته ته بس دغه ورک شوی دی په دغه شمارو باندې تماس ونیسي. پروا بیا یولم شپږ سوه څلوېښت دیار دی. د ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
سلامونه ونی کی د ازادي راډیو د ورکسو عزیزان ټول پروګرام ته کوم او په خاصه توګه چې دا خبرونه اوري. زه جان فریدی د لمن ویلات اوسېدونکی. موږ یو دوست ورکسوی دی چې هغه ګل نومیز محمود ګل اکا زوی دی. کم از کم یو او ته کیږي چې د لمن ویلات مرکز شرګا شاله نه درک سوی دی. هر چاته کې په هره معلومات وي یا مې د خپل ژغ اړوي نو د مهربانۍ د مخې ما ته په دغه شمېرو اړیکه ونی چې خپله شیرینې د لاسه کې. زه ټلیفون شمېرې وایم. ابسین شمېره ده 01 0 5 2 4 9 اتصالات شمېره هم وایم 01 3 1 5 9 8 2 5. شمېرې ځل بیا تکراروم 0 5 8 5 8 4 9 0 1 10 9 8 5 5. او پروسی کې به بل بیسین شمیرام وایم 0 5 0 5 3 0 2 5. هر چا ته کې په اړه معلومات وي یا د خپل ځغ اوري نو د مهربانۍ د مخې د دې په اړه مشه معلومات ده چې ځکه کورنۍ ډیره پیسې خوښینه ده. پروسی کې بیا هم د دې د ټول پروګرام د اسلام کوم د خدای کوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زر ولی رکتیم د هلمند ولایت او د گریش تبازرا څخه پیغام پاتې دی. ما قریب دی د توخان په نامه د شیخ خان اکاوی تقریبا خبر نشي چې ما په سفر دی نو په حال کې نو په مخکې شو مې اړي کوي نشي. افغاني سین شمارا سپر و سپر و دوا اته یو دې سپر ګری یو دې بیاوان سپر و سپر و دوا اته یو درې سپر درې اشاره شمارا سپر و درې یو پنځه نه درې دوا اته اته دوه څنګه.
سلامونه ګران روشن سه محترم. تا ته بیا هغه خواږه چې غوږ دی او ازادي راډیو ته خبروي ټول ته بیا یو خاص سلام کوم. وخت مو بخیر. زه حسیب الله خاموش ما او بیا د ننګرهار ولایت ته کامی ولسوالۍ نه ما. زموږ یو د ماما زوی چې شاداب نومیږي د پلار نومی احمد دی. نه کال عمر لري. د کډ ولایت اسمار ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. که هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مهربانۍ له مخې دې په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. بلکې اتصالات شمېره وایم 0 8 9 9 5 2. بله شماره روشن ده چې 0 9 5 6 9 9. د اتصالات شمېرې تکرار بیا وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. د روشن شمېرې تکرار هم وایم 0 9 0 5 3 2 9 9. د ازادي راډیو نه ډیر ډیر مننه. او روشن سه محترم زما دا پیغام باید بار بار نشي رسېږي. بیا هم ډیر ډیر مننه د ازادي راډیو نه چې وداسې برنامه موږ ته په لار کولی. تر بیا تاسو ته خو وختونه د الله په امان.
وله السلام علیکم روشن صاحب. تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو وروډونکو هم دا وخت مو په خیر. په ټلیفون کې که تراغلم ته محمد نور نورانی ما کابل دی ساز ده. زمونږ یو ملګری ورک ده د قریشی په نامه دی او دلمتین کا زوی ده. کار چاته پته وی جایزه هم لري. مونږ سره د په دغه شمیر وړي کوي 0 8 3 9 4
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو اړیدونکو ته نور الله هجران نه د کابل څخه د عبدالمتین په نامه چې د څلوېښت کلو نفره د قریشي زوی د کابل ولایت نه ورک شوی تورې جامې تور بوټې پرتان دي که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا یې پیدا کړی مونږ ته د بدې شمېرو زنګ وایي صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بله د واټساپ شمېره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنی صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ بله د روشن شمېره هم ورته وایي صفر اووه سوه نهه نوي نهه شپېته یو شپېته نهه ویش یعنی صفر اووه نهه نهه شپږ نهه شپږ یو لري یا یې پیدا کړی بس په دغو شمېرو یا په واټساپ باندې مونږ ته پیغام پرې دی تصویر یې راولېږئ بس جایزه لري د خدای په امان.
السلام علیکم روشن صاحب جوړ بخیر سلامونه نیک احترامات می قبول کی اور آزادی رادیو چې تر چا را جوړ یغی تا ټول می نوال ته سلامونه زمون پرز یو چې نو می سمد د سرخو د لوسارې څخه خو نادر کشه د درې کار کې تور غوندې الګ ده سشنه جامع د درې کار کې چې مړې ژوند اورګ د کچا ته معلومات نو په دې نمبر باندې اړیکه ونی شي تر و اته و شپږ نه دوه دوه اته یعنی ستر اتاویا شپږ اویا دوه نوي دوه سوه اته شپېته مننه پیازوي راډیا.
السلام علیکم ورورک سلام تا ته یو سلام د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته کوم همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیک تر هغه لایم معیار خوستیم د کابل د دې ستاسو له سوالې څخه ورورک زمنګ یو دوست د محب الله حیدری په نامه دی چې تقریبا دا دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی ده د لغمان ولایت د ریشنګ ولسوالۍ څخه نادرکه شوی ده که هر مؤمن مسلمان ورور ته د ده په اړه پته یې مونږ ته په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي د ټلیفون شمارې دي صفر اووه سوه اووه اویا دوه زره پنځه سوه اته نوي بله شماره ده صفر اووه سوه درې اتیا نهه سوه اووه ویشت پنځه سوه څلور څلوېښت او بله ام ټین شماره ده صفر اووه اویا نهه اتیا دوه سوه پنځه اویا درې دېرش اریبا شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه 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 دوه پنځه صفر صفر نهه اته نو که هر مؤمن مسلمان پیدا کړي نو یو لک افغانۍ جایزه هم لري ښه وخت نه ولري د خدای په امان.
سلامونه د ازادۍ راډیو منوالو دوستانو ټولو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې در سره یم او بیا د هسکی مین نه یم دا پیغام درته زه دم غړی لنګرهار او بیا درته د هسکی مین نه پرېږدم دا غلط مونږ سره د تاجید په نوم یو ماشوم نادر کشوي دی څنګه کې را سره شکر کاکا هم ولال دی دا زوی دی نو که هر چا ته معلومات دا سجاد ماشوم له هسکی مین نه نادر کشوي نو که هر چا ته معلومات دی د ورورې او د زړه له همدردی دی مونږ سره دا غلطه کاکا جانم ډیر خوشینه ولال دی نو ډیر زیات خفه دی په دې لته دا ماشوم هر چا سره وینم موږ سره دی د ورورې او د زړه همدردی په دغه دوه شمارو باندې برخه والی دوه شماري ورته زه تکراروم لمړی اتصالات دا صفر و اته یو شپږ دوه شپږ دوه درې نه یعنی صفر و سوه یو اتیا دوشپیت نه دیش بلش مانا ورتوائی ما صفر و و ات نه صفر دری نه صفر سلور یعنی شمارا دا چی صفر و سوا اتاویا نه سوا دری نه سوا سلور روشن رو رو پیغام ام دمرو نو که هر چا ته معلومات دي به مې ولې یادونه کوم چې کاکا جان وي که هر چا ما تخفل زوی کې لاس تر اوست نو دې ته شیرینی ورکوم لتا مننه په دې هله چې پیغام را ته نشر کې بیا هم مننه بیا هم مننه زند آباد ازادي رادیو بیا ټول همکاران زند آباد مننه خو
قدرمنو دوستان دنن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تاسو به هم خپل پیغامونه مشتراولیږي موږ هرو مرو درته خبرو زموږ د ټلیفون شمیره د همدې خبرونه په پای کې درته اعلانو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته سوکال ژوند او شه چاري غواړم مختمو ګلون
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 42 02 21 12 4